تان شرمنده باشید.
ته مخام او بجې دې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو تر اتو بجو دې ازادي رادیو په دې او سات خبرونه کې دا زما حق دی پروگرام خبريږي خو لمړی په موکړې خبرونو ته چې ز احمد تکل وړاندې کوم د کونړ ولایت د پیچ درې په ځنګل کې بل شوی اور مړ شوی خو چارواکي وایي چې د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په ځنګلونو کې لا هم اور بل دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی وایي چې د اور 190 جریبه ځنګلونه له منځه وړي دي. رحیمی وایي چې د اور د وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطې او رضاکاره ټیمونه هلته تللي. دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د لامل په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تیر کال هم په همدې میاشت کې د نورستان او خوست ولایتونو په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یوړل. ترکی رسنیو له دې هېواده د 230 تن افغان په ناغوښتونکو د ایستلو خبر ورکړی. په خبر کې ویل شوي دي چې دا افغان وګړي د ترکیې له بېلابېلو ښارونو څخه ایستل شوي. د چارواکو په وینا دا هغه کسان دي چې یا په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي وو او یا یې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. له بلې خوا د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې وایي د سږني کال له پسرلي راهیسې شاوخوا 90,000 افغانان چې په دې هېواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل افغانستان ته ایستل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو پر روانو خبرونو کې راځي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د ډبرو د سکرو د صادراتو د ګمرکي محصول د کمیدو خبر ورکوي. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د مالیه وزارت د یوې خبر پاڼې په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء د اقتصادي کمیسیون د پریکړې په اساس له هیواده د صادرېدونکو ډبرو د سکرو د فیټون په ګمرکي محصول کې $15 او د فیټون سکرو په خپل بیا کې $15 کموالی راځي چې ټول $40 کیږي. د خبر پانه لمخې دا پریکړه د غبرګولی په یو ډیر شمه شوي او د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د تطبیق وړ ده. د افغانستان د ډبرو د سکرو ډیره برخه پاکستان ته ځي چې د انرژي وګای دی. استرالیا د اوکراین سره د 3.5 میلیون ډالرو په ارزښت د مرستو نوې بسته اعلان کړې. د مرستو په دې کڅوړه کې 70 پوځي موټر هم شامل دي. د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز نن په کانبیرا کې په یو خبري غونډه کې د مرستو اعلان کړ. د دې سره پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د هیواد ته د استرالیا د مرستو اندازه 528 میلیون ډالرو ته لوړه شوه. د البانیز په وینا د اوکراین خلکو د روسیې د ناقانونه غیر مواجه او غیر اخلاقی یرغل پر ضد خپل میړانه ښودلې ده. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په یو ویډیو کې لیدل شوی چې د دفاع وزارت د ادعا له مخې نوې ده. دا لکه چې د شویګو د لرې کېدو په هدف د واګنر د ملیشا ډلې بلوا په یوې موافقې سره پای ته ورسېده. لومړی ځل دی چې شویګو په یو ویډیو کې رات سرګندېږي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په دې ویډیو کې چې نن خبره شوه لیدل کېږي چې شویګو له خپل یو همکار سره په الوتکه کې د پرواز په حال کې دی. په ویډیو کې هیڅ غږ نه اوریدل کېږي او په کره توګه دا هم څرګنده نه ده چې دوی څه وخت او کومه سیمه لیدلې ده.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی همکاري طاهر روشان کوي. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ډی ایچ آر یو نړیوال سند چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی تصویب کړي او د ټولو انسانانو حقوقو او ازادۍ تضمینوي. بشري حقوقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشری حقوقو د نړیوال اعلامیې د شپاړسمې مادې له مخې د قانوني سن نارینه او ښځینه پرته له محدودیت په خپله خوښه د واده کولو او کورنۍ جوړولو حق لري. په دې ماده کې راغلی دی چې واده باید د دواړو لورو په آزاد او بشپړه رضایت ترسره سي. وروسته راغلی چې کورنۍ د ټولنې طبیعي او بنسټیز واحد دی او د ټولنې او د دولت لخوا د ساتنې حق لري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې په افغانستان کې نږدې 40% نجونې له 18 کلنۍ څخه مخکې ودیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخکې ویلي چې د طالبانو دا پریکړه چې له نجونو او ښځو د کار، تعلیم او د ژوند په نورو برخو کې د هغوی د ګډون حق اخیستل، نجونې د جبري او کم عمره ودونو، تاوتریخوالي او ناوړه ګټه پورته کولو له خطر سره مخامخ کوي. پر دې خبرې کوو چې څه کېدای سي چې حکومت تر قانوني سن کښته ودونو مخه ونیسي او کورنۍ په دې برخه کې څه کولای سي چې نجونې د کم عمر ودونو ته اړ نه باسي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د ښځو د حقونو فعالانې آغلې صبرینه حمیدي او آغلې هدیه اميري ګډون کوي. دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوي دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ چې موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ. اغلی حمیدی، لومړی پوښتنه بل تاسو څخه وکم، په افغانستان کې ستاسو په نظر باندې ښځې څومره له دې حق څخه برخمنې دي چې په خپله خوښه باندې د ځان لپاره د ځان د ژوند ملګری وټاکي؟
اول قدم که تاسو او د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه او نیکیلی. او رزوق د ازدواج ته چاق د ازدواج د لپاره کوم د واده د حق لپاره البته کوم شرایط تاکل شوي، خصوصا د افغانستان په جغرافیه کې د افغانستان قوانین سویا او د هغه اسنادونه چې د افغانستان دولت هغې ته ژمن پاتې و چې تاسو اشاره وکړه چې د بشر حقونو نړیواله اعلامیه وه، د مدني او سیاسي حقونو کنوانسیون، د ماشوم د حقونو کنوانسیون او د ټولنیزو او فرهنګي حقونو کنوانسیون همدارنګه سیده او د دې تر څنګ د 1950 ګڼه پریکړه لیکو د ملګرو ملتونو پرته پر دې باندې خپل د افغانستان قوانین، البته اساسي قانون هم د مور او ماشوم تحفظ ته، حمایت ته او د بقا او انکشاف ته د ماشومانو تمرکز زیات کړی. دارنګه په مدني قانون کې شرایط ازدواج او د واده او د عقد نکاح ټول معلوم وو. خو بدبختانه وایم چې په تیر کې هم ډېر داسې موارد راپېښ شوي دي، ډېرې بېلګې موجودې دي چې د کم عمره ماشومانو ودونه، اجباري ودونه، د دې تر څنګ د ماشومانو خرڅون، هغه د واده شرایط په ځینو سیمو کې دا هغه مسایل دي چې هغه د واده د عقد کوم شرایط چې هغه اسلامي اساساتو ورته ټاکلي دي، ځکه په هغې کې اول مثلا د رضایت مسله ده، د دې تر څنګ د اهلیت مسله ده، د بلوغ مسله ده، بې په اهلیت کې او سات د واده د حق دی چې ډېر داسې ډېرې پېښې موږ لرو چې دغه شرایط په کې هغه نه دي رعایت شوي او پاملرنه او توجه ورته نه شوي او دې مختلف عوامل او مختلف آباد لري. په هماغه وخت کې مثلا ناوړه دودونه د دې په وړاندې یو خنډو، د اقتصادي مشکلات د مسایلو په وړاندې بل خنډو، د دې تر څنګ د انجونو مثلا د تعلیم د حق نه ممانعت او د کار د حق نه ممانعت ځینو سیمو کې دا هغه خنډونه چې د واده د حق په وړاندې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي. حتی د کورانو یا افکار په بعضی مواردو کې چې ډېرې مواردو کې لیدل شوي دي چې د عرف او عاداتو د مخې چې مثلا ماشومان جنې د واده په وخت ورته د بدل موضوعات مثلا په بدو کې ورته دا هغه مسایل چې خو خاصه توګه زیاتره قرباني د دې به اوناسه طبقه و او نش کول نه چې د دغه مشکلات او مازلات په اساس باندې هغه د واده د شرایط او عقد نکاح شرایط په سمه باندې نه رعایت کیدل. مثلا د رضایت مسله په نظر کې نه نیول کیده، د سن مسله په نظر کې نه نیول کیده، دلته اجباري ودونه، د بلوغ مسله چې خپله اسلامي اساساتو په دې باندې تاکید او تمرکز کړی دی او د واده د حق لپاره د افغانستان په قوانینو کې د نجونو لپاره مثلا د 14 کلنۍ عمر او د هلکانو لپاره 18 کاله، همدارنګه فقهاو به د بلوغ مسله خو به اتفاق په دې باندې شوی چې 15 کلنۍ باندې تیول تصرف پلار کولی شي یو ولی خپل د کورنۍ غړي یا لور په حق باندې نکاح یو چاته ورکړي. خو مونږ لیدل چې هلته به ډېری پلارونه وو چې مثلا هغه معتاد و، هغه په ناوړه عمل باندې اغوسته و، هغوی به خپل نونه خرڅولې په حق باندې نکاح به یو چاته ورکولې د پیسو په مقابل کې. دا ستونزې او مشکلات د واده د حق په وړاندې او یا هغه ارکان چې د واده دپاره تعین شوي د هغې په وړاندې ستر خنډ و، چې بدبختانه اوس دا ویم چې دغه کوم بندیزونه چې نوې حاکمې ډلې رامنځته کړه او سیستماتیک شکل باندې د احکامو د فرامینو وضع د نجونو د اوناسو طبقې محرومول، حق د تعلیم نه، حق د تحصیل نه، د سالمه تفریح نه، مثلا حق د صحت نه، عدالت ته لاسرسی په برخه کې. دا مسایل نور هم باید چې دغه فقر د کچې لوړوالی اقتصادي ستونزې دا راز ودونو او دغه راز عقلونو ګراف نور هم لوړ شي. نو دغه ستونزې به چې ما ورته اشاره وکړله نور به پرېږدم بعدي پوښتنو ته ستاسو ته ټوله د خبرو رشته زه په لاس کې والم. اوس نو وایي چې دوی په خپل سر ډېرې مسایل نور هم دي چې هغې ته به ورسته اشاره وکړم.
ډېره مننه آغلې حمیدي. آغلې امیری تاسو څخه به پوښتنه وکړم. د آغلې حمیدي خبرې تاسو واورېدلې. دوی ځینو هغو ستونزو ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې ښځې ورسره مخامخ دي او د دوی د پر وړاندې هغه خنډونه چې د دې لامل کېږي چې دوی په کوچني عمر باندې ودیږي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، لکه مخکې چې یادونه هم وسوه، د افغانستان په مدني قانون کې د نجونو د ودونو قانوني عمر 14 کاله او د هلکانو 18 کاله دی، او د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د واده قانوني سن 18 کاله دی. ستاسو په نظر اوسنی محدودیتونه چې د طالبانو حکومت د ښځو پر وړاندې رامنځته کړي دي، چې د کار او تعلیم حقونه دي او له دوی څخه اخیستل شوي دي، ستاسو په نظر څومره د کوچني عمر د ودونو لامل کېدای شي؟
لکه څنګه چې حمیدي صاحب اشاره وکړله، دې په خبر تاخیر کوم چې دا لکه څنګه چې طالبانو د ښځو په وړاندې د تعلیم او د کار په وړاندې ممانعت کړی دی، ممانعت کوي، او دا به د مشکلاتو ګراف لا لوی هم نوره هم زیات کړي چې تقریبا په دې وخت کې په همدې پوهنتونونو همدې هغه کې طبیعي د جنکیان ډېرې حد جنکیان دي چې پوهنتونونو نیمایي کې پاتې شو. نو دا هغه قربانیان دي چې د طالبانو په د کوم ممانعت سره د دې قربانیان کېږي، یعنی جبري ودونه کېږي. او همدارنګه دا ځینې شهغه چې دي زمونږ خویندې چې دي په کوم عمر کې چې ورېږي، دا اوس اکثره مونږ په داسې یو ساحه کې زه ژوند کوم چې هلته مونږ په خپل سترګو دا حال ګورو، یعنی په مثال توګه ویلی شي چې وای اوس نه وظیفه شته او نه تعلیم شته، نو ولې ناسې باید د خپل لورګانې ورکړو؟ ځکه چې نه مونږ د انتظار د تعلیم و د تعلیم څخه هم بې برخه شو، هم د کار څخه. نو د دوی دا کار د مشکلاتو ګراف لا نور هم لوړوي. بشیر
ډېره مننه آغلی امیری. آغلی حمیدی، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر په افغانستان کې ناوړه دودونه څومره د دې لامل کېږي چې نجونې په کوچني عمر باندې واده سي؟ که د حکومت او دغه ستونزې چې په دې اوسنیو کلونو کې د ښځو پر وړاندې رامنځته سوي دي دغه یوې خواته کړو، ستاسو په نظر ناوړه دودونه څومره د دې لامل کېږي؟
البته ما مخکې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې یو د هغه خنډونو د جملې نه چې ماشومان په کم عمر کې ودېږي یا د اجباري ودونو قرباني دي، هغه ناوړه دودونه دي. ناوړه دودونه مثلا بدل منګه لرلو، بد ورکول چې په دې اخره کې ګراف ډېر ټیټ شوی، او دا مسله وه. د دې تر څنګ هغه په ماشومتوب کې مثلا د جلۍ او د هلک ورک د جلۍ ورکړه د کورنۍ د مشرانو د خوانوا په نوم کول دی یو جلۍ باندې، په یو ځای کې بل دود منګه ناوړه لرلو چې د ډزو کول، یو ځای کې به د یو چا کره لور پیدا شوه بل نږدې قارب او دوی به ډزې وکړي چې دا جلۍ د فلاني هلک شله. دا هغه مسل د تعلیم د حق نه ممانعت، دا منګه په پام په لورو پرتو سیمو کې لرلو، دا هغه دود او دستور و چې د دې بایستېدلو چې نجونې په کم عمر کې واده شي او قرباني واقع شي، زیانمن شي. نو دا هغه مسایل دي چې د پخوانه تقریبا او خو هغه په ګراف کې کله د وخت په تیریدو سره یا د نظامونو په بدلون سره په دې کې تغییر راغلی دی، کله کم شوي او کله زیات شوي. او اوس د دې تر څنګ مثلا اقتصادي فقر د دې غټ عوامل دی چې اوس د اقتصادي فقر د وجې واده خو پرېږده چې موږ او تاسو ډېری ته نه لرو چې ماشوم نجونې خرڅېږي پلورل کېږي، نو دا هغه مسایل دي چې د طالبانو د واکمنۍ پرته یا دغه اصول چې دوی وضع کړي دي. دغه تعدد د زوجاتو مسله ده چې ډېری ځایونو کې موږ لیدلي دي چې پلرونه مثلا یا یې خپل د ځوان ملګري د لاسه ورکړې ده، یا ژوندۍ ده هغې خپل ماشوم لور ځان ته بدل کړې ده، په بدل کې ځان ته واده کړی ده، یا د ورونو دپاره. دا هماغه منشي ضعف اقتصاد هم کېدای شي او د دې تر څنګ یو عرف مو. نو دا هغه مسایل دي چې په ټولنه کې شتون لرلو، کله کم او کله زیات، او تر دې دمه دا لړۍ روانه ده چې د ناوړو دودونو شتون په هر ځای کې په مختلفو برخو کې، البته د میرمنو حقونو ته د لاسرسي په وړاندې معنی ګرځېدلی دی، او خاصه توګه د بېخبري د اصولو د اساساتو نه، مثلا عدالت ته نه لاسرسی، یا یو د میرمنې تګ د خپل حق د ایادې په خاطر باندې مربوطه مرجع ته ننګوار ګڼل، دا ټول هغه مسایل دي چې میرمنې په خاصه توګه نجونې د دې قرباني شوي دي، او د دغه حق نه خپل متضرره دي دغه حق ته د لاسرسي په برخه کې.
بله مننه آغلی امیری، ستاس څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې ستاس په نظر کورنۍ څه ډول د خپل لونو د خوندیتوب لپاره یو سیستم رامنځته کولای سي چې په کوچني عمر کې نجونې واده نه سي. یو برخه دغه ده چې حکومتونو په افغانستان کې د عامه پوهاوي په برخه کې څومره کار کړی دی، او بل برخه دغه ده چې ستاس په نظر خپل کورنۍ څنګه کولای سي چې دغه ستونزه حل کی او خپل انجونې خوندي وساتي د دې پر ځای چې هغوی قرباني کی.
یو خدای چې هغه په هواي چې وشي ورته، او بدهم د کورنۍ د لحاظ چې وایي کچېری د فقر غربت کموالی شي، او دا په دې باندې مثبت تاثیرات اچوي. خلک خپل لورګانې په کم عمر کې واده نه کوي، په بدو کې ور نه کوي، او همدارنګه د نور قربانیانو ور ونه ګرځي. هم په دې کې د عامه پوهاوی ضرور لري، هم فقر غربت پکې ضرور لري. څنګه حمیدې صاحب وویلې، دا زموږ د سترګو حال دی چې په کابل کې په یو نه دوه نه تر هغو کسان، حتی سوشل میډیا کې هم دا لیدل کېږي چې خپل اولادونه په لاس کې نیولي وي، یو کوچنی غوندې لاس په لاس کې چې دا د خرڅلاو لپاره دی. یعنی فکر وکړئ چې تر دې حده پورې چې یو مور پلار اړ کېږي چې اولاد خرڅ کړي، طبیعي ده چې دا کچېرې فخر غربت کم وای، نور په حساب کې د دوی هغه د مور ته کوم پوهاوی ظرفیت لوړ وای، هېڅکله هغوی داسې یو کار ته لاس نه اچولو.
بله ډیره مننه آغلی حمیدی، تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې یو شمیر داسې کورنۍ سته چې پلرونه خپل ځان ته د خپل لونو په بدل کې ودونه کوي. ستاسو په نظر آیا دا ډول جرمونه مجازات کېدل یا مجازات سوي دي تر اوسه پورې، او دا ډول جرمونو سزاوي څه ډول څه ټاکل سوي وي؟
البته قانون جزا تر څنګ په افغانستان کې د میرمنو د ملاتړ په خاطر باندې د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون وضع شو، چې دغه قانون تقریبا درې فصله په هغه لارو چارو باندې تاکید او تمرکز کولو چې د دغسې مسایلو دپاره یو وقایوي تدابیر، مثلا کارمندنه، تعلیم، حمایت د میرمنو نه، عامه پوهاوی، د مساجدو د لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول، د مختلفو لارو چارو چې په هغې کې مختلف ارګانونه تقریبا دیارلس ادارې په دې دغه قانون په تطبیق کې هغې مسؤولې ګڼل شوي دي. او یو فصل د هغې جزایي احکام چې د بدو دپاره او د بدل دپاره د واده دپاره حتی د قرباني خپله مراجعه کوله، یا د دې ډېری میندې به چې مراجعه به یې وکړه چې مثلا زموږ لور یا د ورور خو یا د خور د خوا په زور او په جبر باندې په دا کم سن کې په حق د واده، چې د هغې بې هلته غوښتنه د متضرر په نظر کې نیول شو او د قانون احکام هغه د کورني مسلحت او کورني نظام د ساتلو په خاطر باندې دا مجاوز ګڼلی وو چې په بعض ځایونو کې که مثلا عامل د قضیې د دغه لاس د دغه عمل نه لاس اخلي او قرباني هغې ته بخښنه کوي او خپله قضیه وایي چې زما د په همدغه حالت کې مثلا د رسیدا په حالت کې د مزنونیت په مرحله کې د عامل د قضیې همدارنګه د اتهام په مرحله کې د هغې نه هغې ته عفه کوي نو هغه کولی شي چې بیا هغه د مجازاتو د تطبیق لړۍ ماتل شي. نو هغې دپاره غیر د پوهاوي نه دا مو چې که څوک په دغه عمل باندې هغه مسایل چې مثلا جرمي وصف ورته ورکړ شوی وي او همدغه د بد او د بدل موضوع هم وایي د نورو مسایلو تر څنګ او په هغې کې مثلا پنځه مورده په اول قدم کې نورو چې هغې ته بیا ته د متضرر رضایت او د متضرر درخواست هم نه کتل کېدل. ارګانونو به کشفي او حقوقي ادارو به او ما خپله اقدام کولو راتلم او په عمل کې به داخلېدل او اجرات به کول. خو دغه موارد چې د بد و بدل موضوع وه دی که بیا اختیار خپله متضرر ته او زیانمن کس ته او د هغې اوله درجه عقاربو ته ورکړل شوی چې هغې به مراجعه وکړله داسې مسایل ته به رسیدګي کېدله د متضرر په غوښتنه که متضرر به غوښتل شي دا مسله د میندګریتوب د لارې حل شي د هغه میندګریتوب د لارې حقوقي مشاورین به دې ته ټاکل کېدل مدافع وکیل به ورته ټاکل کېدل او که متضرر به غوښتل چې عامل د قضیې دی د عدلي پلټنې لاندې راشي بیا به هماغه پروسیجر د سکري او تعقیب او تحقیق او دا به پرې عملي کېدلو حتی ډېری کسان د محکمې مرحلې ته رسېدلي دي چې موږ ډېرې بېلګې د دې مواردو لرلې. اوس بدبختانه موږ وایو چې پخواني نوي قوانین رامنځته شوي لاندي او پخواني هغه حقوقي چوکاټ حاکمه ډله د هغې تابع نه ده. نو اوس موږ د میرمنو د ملاتړ په خاطر باندې داسې کوم حمایتي میکانیزم نه لرو هغه شرعي اصول هم چې عملي کېږي په ډېری مواردو کې مثلا په حدودو کې او په قصاصو کې او په دیت او په دې مسایلو کې موږ ګورو چې هغه هم د هغه شرعي احکامو سره په مغایرت کې او په تناقض کې واقع شوي.
بلې ډېر مننه آغلی حمیدی. تاسو ځینو مهمو ټکو ته اشاره وکړه آغلی امیری. د تاسو واورېدل چې آغلی حمیدی یادونه وکړه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون جوړ شوی و په افغانستان کې چې دا اوس نه عملي کېږي. د یو حقوقي او عدالتي نظام په نشتون کې قربانیان ستاسو په نظر څومره لا نور له خطر سره مخامخ کېدای سي او مخامخ دي؟
پوره چې په یو نظام کې د کوم قانون چې هغه نه پلي کېدل شي پلي کېدل وي تر کې زړه قربانیان څه دي وي. متاسفانه نه موږ په افغانستان کې تیر نظام کې د افغان قانون لاره مزر دومره تطبیق نه په هغه اندازه چې باید شي او هغه اندازه نه ډیره کې دي قربانیان او هم درنګه په افغانستان کې متاسفانه چې د ښځو حمایت هم دومره نشته پشتیباني نشته داسې یو بیخي هغه په سترګ په درانده سترګو ورته نه کتل کېږي. دا د ثبوت دی چې په درانده سترګو نه ورته کتل کېدی د ثبوت دی چې په بدو کې هم ورکول کېږي د ناوړه عملونو لپاره هم ورڅخه کار اخیستل کېږي. په اوسنۍ حالاتو کې متاسفانه چې دوی اصلا کوم قانون نه لري حتی هغه کوم بخش وم د وزارت هغه بیخي تبدیل کړی دی امر بالمعروف باندې. یعنی په کوم چې افغانستان کې د ښځو لپاره اصلا قانون وجود نه لري اوس حالات کې ډېری قربانیان ښځې نوي ځوانې نجونې دي چې تقریبا د دولس دیارلس کلنۍ څخه نیولې اکرس رسولنې نه ځوانان راځي هم پکې په عمر ښځې راځي چې په دې کې ډېرې ښځې هم کونډې هم دي بې سرپرسته خلک دي بې سرپرسته خلک دي د دوی څوک نشته چې د دوی ملاتړ وکړي او د دوی د داسې د میکانیزم نه شتون قربانیان همداسې کېږي.
بله مننه آغلی امیری. آغلی صبرینا حمیدی او آغلی هدیه امیری لمر سره ملمنی دی اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق دی روانه ده. اوس هم یو راپور ته غوښنی سو او بیا به بیرته لخپل ملمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. د طالبانو ته حکومت احصایه او معلوماتو ملي اداره وایي چې په افغانستان کې نږدې 40% نجونی له 18 کلنۍ څخه مخکې واده ودیږي. د یاد ادارې د 1400 کال د سروې له مخې چې د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د وجهې صندوق یا یونیسف په همکاری او مالی ملاتړ چمتو سوې ده، په هلمند او هرات ولایتونو کې د کم عمره ودونو تر ټولو لوړه کچه 52.2% یاده سوې ده. په دې برخه کې به یو راپور ته غوږ ونیسو او وروسته به خبرو ته دوام ورکړو.
څلور دېرش کلنه سنم کبیری د کندز ولایت اوسیدونکې ده. نوموړی چې 3 ماشومان لري ازادي راډیو ته وویل هغه مهال چې هیڅ د واده په معنا نه پوهېده کورنۍ یې واده کړه. سنم وایي
پدر خانوادی بزرګ شوم که هم پدرم بې سواد بود هم مادرم
زه په داسې یوې کورنۍ کې لویه شوم چې پلار او مور مې دواړه نالوستي وه. په ټولیزه توګه ویل کېده چې نجلۍ پیغله شي باید واده وکړي. دې خبرې ته یې پام نه کوه چې په کومې کورنۍ کې چې لور ودیږي 15 یا 20 کسیزه ده او آیا زموږ لور د دې لویې کورنۍ له عهدې راوتی شي او که نه. 14 کلنه وم چې واده مې وکړ. له ځان او ټولنې خبره نه وم. ډېره خوشحاله وم چې نوې جامې اغوندم او یو خوشحاله شپه به ولرم.
شما دوستای ما در کنار ما جمع میشن و ما یک شب خوش را می داشته باشیم.
سنم 15 خویندې لري او په خبرې ټولې د کم عمره ودونو قرباني شوې دي. هغه د خپل یوې خور د واده په هکله ازادي راډیو ته داسې وویل.
خور مې ازمه کده خورد بود 1 سال خورتر بود 15 سال سن داشت به یک مرد کهن سال.
یوه خور مې تر ما وړه وه او 15 کلنه وه. هغه یې یوه سپینږیرې ته واده کړه چې 9 ماشومان یې درلودل او له 1.5 کال وروسته د هغې د بنې زوی زما خور ووژله. هغې یو ماشوم درلود او د 6 میاشتو امیدواره وه. زما د خور مېړه یې هم وواژه او زما مور چې هغوی کره مېلمنه وه هغه یې هم ووژله. یعنی په یوه ورځ کې زموږ د کورنۍ 3 کسان شهیدان شول.
حامله بود عرصه د یک روز از خانواده ما 3 نفر شهید شدن.
سنم د کورنیو ترمنځ ناوړه دود او کلتور او د سواد د کچې ټیټوالی د دې کار لامل بولي او له نورو کورنیو غواړي چې د خپلو لونو د ژوند شریک د ټاکلو حق دې ورکړي. په همدې حال کې زرغونه ولي چې د کم عمره ودونو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کم عمر ودونه اوږده سابقه لري خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته او په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې د کم عمره او اجباري ودونو خطر ډېر شي. نوموړی زیاته کړه
په افغانستان کې د کم عمر ودونه ډیره سابقه لري چې دود او کلتور په دې کې خپل رول لوبولی دی. کله چې نجونې په کم عمر کې ودیږي له تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې دا نه یوازې د دوی په روح او روان بد اغېز لري بلکې له ټولنې څخه هم ګوښه کوي. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته په نجونو محدودیتونه ډېر شوي دي چې ورسره دا مسله نوره هم ډېره شوې ده او پیغلې نجونې په زور ودونو ته اړیستل کیږي ځکه ښوونځي او پوهنتونونه د هغوی پر مخ تړل شوی او له ټولنې څخه ګوښه کېدل په پیغلو نجونو او کورنیو ډېر تاثیر لري.
موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم واخلو خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت احصایه او معلومات ادارې په 1401 کال کې د 2 شخصونو کلستر په سروې کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالي ملاتړ ترسره شوی ویل شوي چې 8.5% نجونې له 18 کلونو کم عمر لري متاهلې دي. د دې سروې له مخې په هلمند او هرات کې تر ټولو زیات د کم عمر ودونه 25.2% او په کابل کې 8.6% ده چې اوس مهال د دغو ښځو عمرونه د 40 او 49 کلونو ترمنځ دي. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې له 40 تر 49 کلونو ښځې 9.6% یې په 15 کلنۍ کې واده شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ادارې دا هم لیکلي چې د ښځو ترمنځ د کم عمره ودونو کچه په کلیو کې 20.9% او په ښارونو کې 3.3% ده. دا سروې په داسې حال کې ترسره شوې چې ښځې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار، له محرم پرته تګ راتګ، پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوې دي چې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دې کار د جبري او د کم عمر نجونو د ودونو زمینه برابره کړې ده.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د مخام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونې خبرونه د از ما حق دی روانه د زموږ ملمنی اغلې صبرینا حمیدی او اغلې هدیه اميري لمش سره په دې خبرونه کې د استودیو کې وصل دي له دوی سره به خبرو ته دوام ورکړو. اغلې حمیدی تاسو په راپور کې واوریدل چې څه ډول نجونی او کم په کم عمر کې ودونو ته اړستل کیږي، که تاسو په دې برخه کې زموږ اوریدونکو ته څه خبرې وکړي چې د کم عمر ودونه څه ډول باید پایلې لرلای شي؟
البته دا خو واضح او جوت هم ده چې د کم عمر ودونه هم فزیکي هم روحي او هم رواني ډېرې بدې پایلې لري، ځکه موږ بیلګې پایلې موږ بیخي ډېری موارد لرو چې هغه کسان چې په کم عمر کې واده شوي دي، مثلا دوی د صرف بدبختانه موږ وویو چې اکثره علمان په دې تاکید او تمرکز کوي چې د بلوغ صرف هغې هماغه مرحلې ته چې جسمن یو دلی یو هغه جسمي بلوغ ته ورسېږي، نور دې ته نه ګوري چې هغه روحي بلوغ ته رسېدلی، هغه عقلاني بلوغ ته رسېدلی ده. هغه دې ته آماده ده چې مثلا ځکه د واده خپل دواړو جانبینو ته هم مسؤلیتونه متوجه کوي، هم وجایب ورته متوجه کوي او هم د دواړو جانبو حقوق په دې کې واضح کېږي. کوم وجایب چې د واده د عقد په اساس باندې یو ښځینه یا نارینه ته متوجه کېږي، هغه دوی ته آماده دي په دغه سنه او یا په دغه مرحله کې؟ که نه دي آماده، موږ ډېری نجونې کتلي دي، حتی زه خپله ډېرو بېلګو شاهد یم چې نجونې ما ته راغلي دي چې په هغه اندازه باندې دوی د فزیکي تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي په دومره کم عمر کې، چې یعنې په 12 او 13 کلونو کې چې د دوی په وجود باندې یا په بدن باندې داسې سالم ازینو یا دوی د قتلونو قرباني شوي، وجل شوي دي، وهل کېږي، تکول کېږي، روانا متاثره کېږي. دوی خپله د ماشومتوب په مرحله کې دوی د ماشوم راوړلو ته یا مجبوره کېږي، یا خو طبعا د واده چې وسو هغې په ما داسې نجونې لیدلي چې په 13 کلنۍ کې مثلا دوی خپله بېرته مور شوې ده، هغه به څرنګه وکولی شي چې د اولاد پالنه وکړي، هغه به څرنګه کولی شي چې هغه سالم اولاد نړۍ ته راوړي؟ روانن مثلا دوی حتی ځان وژنو ته خلکو لاس اچولی دی، ځان سیدنې ته لاس اچولی دی. د دې تر څنګ بعضې نور مسایل دي چې راته د محرماتو د خوا نه دوی په خپله کورنۍ کې د جنسي غوښتنو سره مخامخ شوي دي، ځکه دوی چا ته چې واده شوي وي کېدای شي هغه یې ماشومان وي او دوی هم ماشومان وي، بیا که د نه ده منل شوي دوی خپل ژوند په هغه مسایلو کې چې دا مسایل کتمن شي، او د کورنۍ هلته خو بیا د کورنۍ مثلا د غیرت او همت او د کورنۍ د نوم مسله بېرته همدغه جلۍ قرباني واقع شوې ده او د ژوند حق یې خپل شوی دی. داسې قضیې موږ لرلی چې د ویل شوي ورته خبر ورته ورکړ شوی و چې دغسې مسلې قرباني وه چې موږ دا مسله افشا نه شي موږ تا وژنو. بیا حتی هغه جلۍ په داسې حالت کې راوړې وه چې فکر کولو چې دی نه د ژوند حق واخیستل شو، 4-5 میاشتې هغه په کوما کې وه، 5 میاشتې بعد چې د کوما نه راغله یعنې هغې جلۍ چې قصه کوله زما د خپل اند یو فرش پروت ویل دا د کورنۍ مشران ویل چې دا فرش لري کوي چې دا به بیا په وینو باندې ناول شي. انسان سړی فکر وکړي ان د انسان د وینې نه دا فرش ارزښت زیات وو. نو داسې ډېری مسایل شته دی چې مثلا بېرته د کورونو نه تېښته د دغسې نجونو د کورونو نه فرار، جرمي اعمالو ته لاس اچول، د تاوتریخوالي سره مخامخ کېدل، هم فزیکي تاوتریخوالی هم رواني تاوتریخوالی، ځکه هغې عقلاني لحاظه کامل شوي نه دي، هغه د اهلیت مرحلې ته نه دي رسېدلي، څه چې د کورنۍ تقاضایي یا د واده د عقد تقاضایي او څه چې مثلا د کورنۍ د نورو غړو تقاضایي، هغه دې ته آماده چې هغه ټول د هغې غوښتنې سرته رسولی وشي، عملي کولی وشي. کله چې دا نه عملي کېږي بېرته بیا هغه د ستونزو د مشکلاتو سره څرنګه چې مثلا په اول قدم کې هغې د تعلیم د حق نه محرومېږي، اوس خو حاکمه ډلې محرومې کړې، خو داسې واقع کېدل چې نجونې به وړې واده شوي د تعلیم د حق نه به محروم شوي، د ستونزو سره به مخامخ وي، د جسمي لحاظه به متضرر شوي، د روحي لحاظه به متضرر شوي، حتی ډېرې جرمي اعمالو ته مثلا ځان وژنه، ځان سیزنه، د کور نه تېښته یا د کور نه وتل چې کورنۍ به هم دا مجبورولې، هم د والدینو د خوا چې ته زموږ نوم او نشان ستا خواته به ورباندې فشار و، دوی به مجبور شوي چې په داسې سرنوشت به اوښته شي چې د نورو اعمالو به دوی قرباني شلې، او بالاخره حتی د سبیل دی منګلارو چې په دغه لارو کې خپل ژوند لا سوار کو دی با مجازات لاندې راغلل، دی به مابوس ایستلې. نو د یو انسان هغه راتلونکي ته به ستر زیان واوښتو د دغه ودونو په اساس باندې. او بېلګه یې همدغه په عوض د دې چې واده د هغه کورنۍ دپاره د واده حق بنسټ ګڼل شوی دی، د کورنۍ د تشکیل دپاره. او بیا همدغه کورنۍ ده چې ټولنه جوړوي. که کورنۍ سالمه وي خو هغه به ټولنه به هم سالمه وي، سالمه افراد به ټولنې ته وړاندې کړي. او که کورنۍ د کورنۍ د حق د واده هغه مسایل چې ورته اشاره شوې ده، یا هغه مسایل چې علماو په تاکید او تمرکز کړی دی، زما د علماو نه هدف تنها دیني علما نه دي، طبابت په تاکید او تمرکز کړی دی، مثلا د نورو علمونو لکه روان پوهانو دوی په تاکید او تمرکز کړی دی چې د واده د حق لپاره کوم سن مناسب سن دی. او دغه به د اتلس او یا شپاړس دایم اوسط سنده ایسته دی، ډېر دغه نه شته چې حتما د په همدې سن کې څوک واده وي. خو هغه اوسط سن ته هم څوک نه ګوري، د هغې نه ښکته په سن کې، په کم عمر کې، په ماشومتوب کې، حتی موتو اشخاصو ته، مجانینو ته وړې نجونې واده کېږي چې زه کورې ودان چې دا به هم سن کې ورته. هغه یو بل کس خپله قرباني، خپله متضرري دي، یو بل کس ورته قرباني شي. نو پایلې ډېرې زیاتې دي. یو څو بېلګو ته ما اشاره وکړله.
مننه آغلی حمیدی. آغلی امیری، آیا تاسو هم داس پیشی په لیدلی دی او ریدلی دی چنجونی په کم عمر واده ته اړستل سیوی وی او بیا یې څه ډول بد پایلې درلودې؟
ما تقریبا همدی بخشی لسی و لسال همیتار کلی مطاس پانا مون تا بدست یو قضیه را تلی بشیر سر چی یعنی مون بابا پلیزه پا یعنی حیران پاتی که دو جیتا پا مون کل کارن تو جون کهو دسی که جیتان برا تلنی چی اگوی با بدو که اخسته دیوی او میدون اگوی لارو بلخصوص بلخصوص یعنی آه بزای چی غب که زیاد کی لازم مناطق کنه دی او اگوی که داسته چی زیاد لاڑوئی مرکڑی تقریباً وہ کالا حروف کا ویما ہوتا ہے کہ نہیں قدر کرے ہاں تو پہلے پارک سے مراجا کرے جمع کرنا وہاں پکا مشکلات
اوس هم یو اوریدونکو را سره دی لدوی سره به خبري وکاو او بیا به ملمنو تراسو. مهرباني وکي، ازادي راديو ده.
خور جان محترم تا ته سلام او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد له لغمان.
همدرد صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی. تاسو زموږ غږ د ازادي رادیو څخه اوري او د ازما حق د خبرونه روانه ده. همدرد صاحب، دغه موضوع چې د په کوچني عمر باندې نجونې ودونو ته اړستل کیږي، تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ؟ آیا دا ډول پیښې تاسو په خپل سترګو لیدلې دي؟
بله، خور ډېر مې لیدلې دي په افغانستان کې، او بیا خصوصا په دې ولسی خلکو کې کنه دا ډېر غټ رواج ګرځېدلی. سو حیثیت نه ورکوي څوک کنه دې جلۍ ته، مطلب دی او خپلې خوښې کنه دې مالک خوښه ده، دې هغه واکدار دی، هغه سرپرست شي، بس په کومه توګه ده ته حق کاری، بس بیا نور دی چا پروا هغه کې نه کوي. که ولو که هغه دې کور خلق هم خلاف نور بی لا جلینا هم دا مغا سرپرست مغا خپل خوخه کوي. زه به درته یو بیلګه وخیم، هغه سره موږ سره ګوسی خیخانو کوم راځي، نو دوی دغه قرض دوستي ول خور جانې، قرض به ډیر کوار چانه، بس هر څه به په قرض واخیستل. بس یو ممدغه سره ګن کړپان خلک مولا غي اسنه قرضونه کول، هغه نه به زر غختل، هغه به 15 زره ورکول. هله هله بس هغه کور کې به هم کې ناشتا وا چا چې پیسې ورکول. نو لوري ورکار لیدل و واړه کې بل ورځ شيخه کې ډیره واړه ولې درې سالور لا کاردار ک ورته لور پیسې نه راک، هغه ورته پیسې خو نهسته وای خنستا و. بس بل جمعه دې لور ته واده بندوبست وکه، موږ راځو کې بیا تیار کړو نه ونو هم د چې در نه دیای. نو کنه هغه جنوی به همدغه سې لاس نیولې ته بوتله، او هغه مشران اوس مختورن ګرځي. نو اوس ته دې داسې خبرو ته ته سوچ وکړه خورې، چې دا دې کې اوس جلۍ له ځان نه خبره نه ده، نه هغه پیسې چې هغه د قرض کړي هغه خدای خبر په کومه لاره تللي، او د هغې ټوله زندګي هغه د خلکو سره یو سپین ږیري سړي ته ته لاس نیولې بوتله، او ژوند ورسره روان کړی د کمرو کچوینو هغه هغه یې تېرې هلته.
مننه همدرد صاحب چې تاسو د ناوړه دودونو په اړه باندې د خپل سترګو لیدلې حال را سره شریک کړ. همدرد صاحب، دا څه هم ویل کیږي چې که ښځې شکایت وکړي هغه ته په بد سترګو باندې کتل کیږي، ستاسو په نظر څنګه دغه ستونزه حل کیدای شي؟
دا ستونزه زه خود څه حل کیدای شي خور جان، کنه زه خو خپل دغه نما نظر دا چې کله یو انسان خپل د ځان د خپل چار چوکات څلور اندامو د خپل بدن حق ونه پیژني، هغه نه بیا د بل چا حق غوښتنه خوشي د ما په نظر باندې احمقي ده. هغه په دې کنه چې اوس ګوره زه اوس یو خپل د ځان حق پیژنم، زه خو د یو پردي سړي حق هم نه پی معلوم، ځکه د هغه معنی ډېر ته پښتنه کیږي کنه. خپل د هغه غم ما سره نشته چې زه د هغه حقوق ما سره د خپل د ځان د حقوقو غم ده. نو زه دغه وایم چې د خپل د ځان د حقوقو په خاطر باندې دی دوی چا حقوق څوک نه پی مالی، یاد دی که هغه خپل وي که هغه پردی، ازار دی بیخي او یو زرې قدر د چا زړه ته نه رسوي. او خپل خو حق لري، د اولاد دومره حق لري خور جانې کنه، سی بیخي ډېر ځکه هغه ګوره وړکی نه وي په داسې عمل ته هېڅ دنیا سره رابطه نه لري. همغه ما یې نهسې ویله شروع کې همغه خپل پلار او مور پېژني. هلی هلی موږ خپله واړو ور دغسې پلار او مور ته دي سړي ډېره غټه خپلو سرپرستو ته ډېره غټه تمه وي، او هغسې بیا هغه چا ته د خو تمه وي، د ښېګړې د هوساینې تمه دي، او هغه چا بیا په سین لا وکوي یا د اور کې غورځوي. نو دا ډېره زیاته وي د ما په نظر باندې، دا داسې لکه یو بې زبانه مال چې اخلي او بس ته ورسره زیاته کوي. او انسان خو خپله ډېر کرامت او شرافت خو الله پاک ورکړی ده اشرف المخلوقاتو کې راغلی.
مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه او له موږ سره مو خپل نظر شریک کړ. اوریدونکو، تاسو زموږ له ازادي راډیو اوري او د داز ما حق د خبرونه روانه ده. زموږ میلمنې اغلی صبرینا حمیدی او اغلی هدیه امیری دي. اغلی حمیدی، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې ستاسو په نظر باندې په اوسني شرایطو کې دا ډول راپورونه چې په خپله د طالبانو د خوا څخه خپاره شوي دي چې دوی ویلي دي چې په افغانستان کې تر څلوېشت سلنه پورې تر اتلس کلنه کم نجونې ودیږي، څلوېشت فیصده نجونې. دغه راپور د طالبانو د حکومت احصایه او معلوماتو ملي ادارې خپور کړی دی. دوی څه ډول کولای سي، کوم مسؤلیت لري د حکومت په توګه باندې طالبان، یا د حاکم په توګه باندې چې اوس کنټرول د دوی په لاس کې دی، چې د دا ډول پیښو مخه ونیسي؟
البته مسئولیت خود هغه وخت کې مسئولیت یو چاته راځي چې هلته یو قانون موجود وي، هلته یو سند موجود وي، یو تګلاره موجود وي. دوی وایي چې موږ هغه اسلامي اساساتو ته، اسلامي جزاګانو ته باندې موږ عمل کوو. کوم څه چې اسلام ویلي دي د مجرمینو د مجازاتو په هکله باندې، کوم څه چې اسلام ویلي دي د حنفي فقهاو، ما مخکې مشاره وکړه چې 15 کلن نه د نجلۍ دپاره تن د بلوغ په دې باندې اتفاق کړی دی، خو به هلته بیا هغه خیار ورکړل شو چې که څوک مثلا د 18 کاله عمر ته رسېږي د دغه واده نه رضایت نه لري، کولی شي چې هغه عدلي قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي. اوس به کوم ارګان ته څوک مراجعه وکړي؟ د طالبان د دوی دپاره هغه میکانیزمونه، طالبانو هغه سیستمونه ټول ړنګ کړی چې د میرمنو د حقونو د ملاتړ دپاره په اول قدم کې د ښځو چارو وزارت دی د منځه ویوړو هغه ساختارونه ټول لغوه کړه چې هغه د میرمنو د حقونو د ملاتړ دپاره و. کوم هغه حقوقي اسناد چې هم نړیوال هغې ته نړیوال اسنادو ته افغانستان ژمن پاتې و، ژمنه یې کړې وه او مطابق د هماغه اسنادو یې خپل قوانینو کې د هماغه اسنادو محتویات راغست او زه په ذکرې ما هغه اسناد دی ملغه اعلان کړه. اوس پورې دی هغه نه کوم اساسي قانون، اساسي قانون دی نه لري، د کوم نظام تابع دی. موږ ګورو چې د دې په خپل دریس کې اختلافات خپل د دې ترمنځ په ډیره مواردو کې د دې مختلف بیلابیل ډلې د دې مختلف نظریات لري او تصامیم هغه څوک نیسي چې مثلا د همدې په دې خپل ګروپ کې تصمیم نیونکي دا له معلومه ده چې هغه د قندار شورا ده او هغه سخت دریزه خلکو. نو کله چې دوی د پاره او د دوی د خبرې چې تاسو واورئ، د دوی د چارواکو خبرې واورئ، د دوی هغه علما چې د دوی د ادرس نه غږیږي د هغې خبرې واورئ، هغې تاکید او تمرکز په همدې کوي چې والله صرف د میرمنو په وړاندې او د نجونو په وړاندې هغې جنسي دید لري، هغې د میرمنو د انکشاف دپاره، د میرمنو د پرمختګ دپاره، د نجونو د پرمختګ دپاره هېڅ کومه برنامه او هېڅ کوم میکانیزم نه لري. دغه راپور چې دوی نشر کړی، د دې راپور په پایله کې دوی څه ژمنه کړې ده چې موږ به څه وکړو د دې دپاره؟ کله چې سیستم موجود نه وي، کله چې حقوقي اسناد موجود نه وي، حقوقي چوکات موجود نه وي، پالیسي ګان موجود نه وي، نو هلته تمه نه ځي چې دوی که د دغه مازل دپاره ناست یا یو پالیسي تدوین کړي، یو طرحې جوړه کړي چې دغه مازل سره نجونې مخامخ دي، د طالبانو د ډلې د حاکمې ډلې پالیسي او دریځ دغه شی ده خو نه لري. دوی خپل دریځ نه دی څرګند کړی تر اوسه پورې د دې مازل د مخنیوي دپاره. موږ هغه وخت د دې نه تمه او توقع ویلی کېږي چې موږ وویل چې دغه اسناد موجود دي، نړیوال اسنادو ته دوی ژمن نه دي. کله چې نړیوال یا د ملګرو ملتونو استازي د دې د پاره د بشري حقونو په تحفظ کې صرف بشري مرستې دی او میرمنې د دغه بشري مرستو په خاطر باندې او د جلب په خاطر او خپل د حمایت په خاطر، خپل د غوښتنو په خاطر په یو شکل نه یو شکل دوی برمته نیولې دي او هغه نړیوالې ټولنې ته مخکې کوي او د دې نه د یو ابزار په توګه د استفاده کوي، د یو وسیلې په توګه د میرمنو نه استفاده کوي. نو کله چې د دوی دریس په دې شکل چې دوی صرف جنسي دیدګا میرمنو ته ولري وګوري چې ښځه چې مغه کسه مثلا واده وکړي یا یو چاته ووایي چې ته یو میرمنه، یعنی په ټولنیزو بحثونو کې د دوی غټ غټ خلک موږ د دوی د بحثونه چې رسنونه اورو کله د دوی د بحثونه ډېر دردونکي دي. دوی د انسان په وړاندې د دوی فکر او دیدګا په دغه شکل باندې ده. نو کله چې د دوی دیدګا او تصور په دغه شکل باندې او کوم سیستم موجود نه وي، کومه اداره موجوده نه وي، سیستمونه دوی ړنګ کړي دي، د منځه ویوړل قوانین دوی ملغا اعلان کړه، کوم نوې پالیسي او تګلاره دوی نه لري، نه د نورو مسایلو د بهبود دپاره، که هغه اقتصادي مسایل دي، که هغه د فقر د کچې ټیټوالی دی، که مثلا فقط صرف همدغه فرامین دی متواتره فرامین ورکړه چې په څه شکل باندې میرمنې ګوښې ته کي، میرمنې د ټولنیزو فعالیتونو او په څه شکل باندې د میرمنو د وروسته تګ دپاره دی سیستماتیک خنډونه جوړ کړي. نو د دوی نه به تمه چې موږ وویل چې دوی دې دغه کار وکړي، دوی ته دا وړاندیز وکړو چې قانون دا شی وي او هغه کوم اسلامي اساسات هم چې دوی وایي چې موږ د هغې په موږ عمري عدالت تامینوو او هغه په هغې شکل هم دی روان دي. نو دوی فقط هغه د اسلام د اساساتو نه، د اصلي دین او سیاسي دین ترمنځ دوی دین او مذهب هم سیاسي کړی دی. نو د سیاسي او مذهب او دین د مجرینو نه به موږ غوښتنه چې وکړو چې دا تاسو دغه شکل باندې مخکې لاړ شئ، او که غوښتنې کېږي هم دوی بیرته خپل شرایط وي، او هغه خپل د شرایطو په وړاندې د هېڅ نوع ژمنه نه لري چې اوسي زمونږ دا شرایط دي، وروسته د دې شرایطو د عملي کېدو نه به ځکه دوی په بار بار ژمنې وکړلې، بیرته یې خپلې ژمنې ماتې کړې، په ژمنو باندې خپل ونه درېدل، هغه په حق باندې وفا کول اسلامي اساسات لري. دوی په هغه خپل کوم عقدونه چې دوی کړي و، کومې ژمنې چې دوی د مراکې د مهال نه نیولی تر دې دمه پورې، دوی په یوه ژمنه خصوصا د میرمنو د حقونو په تحفظ په برخه کې او د بشري حقونو د تحفظ په برخه کې، د بیان د ازادۍ په برخه کې، دوی په یوه باندې عمل ونه کړ. وروسته د دوی نه تمه او توقع فقط هغه وخت کېدلی شي چې هغه کومې تګلارې نه چې دوی راغلي دي، د هغه تګلارو مجرین او د هغه تګلارو هغه لیډران دوی ته ووایي چې تاسو اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې اوس خپل دریځ ته تغیر ورکړئ، اوس په دغه بل شکل باندې مخکې لاړ شي. نو د دوی نه تمه او توقع فکر نه کوم که موږ اوس دوی ته د کوم سند پر بنا باندې، ځکه نړیوال اسنادو ته هم دوی ژمن نه دي او داخلي هم دوی څه نه لري چې موږ د دوی نه غوښتنه وکړو چې تاسو په دغه سند ته په کتو باندې
مننه. غلی حمیدی، اوس هم فکر کوم چې یو اوریدونکو را سره دی، اوریدونکو برا واخلو بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
او مننه. البته محمد نبی احمدی هم بغلان مې تماس دی ولای محترم، خدای وکړي جوړ روغ اوسئ تاسو محترم.
ډیر مننه احمدی صاحب. تاسو د دازما حق د خبرونه او یو د موضوع په اړه باندې کوم تبصره لري؟ مهرباني.
او خوشاله اوسېږي. البته وقت خو هر انسان حق لري په چوکاټ د اسلامي قانون کې، تقریبا هیڅوک نشي کولای ملالۍ چې چا حق تر واخلي. یعنی یو خو بشري حق چې نړیوالو وړاندې کړی ډېر مملکتو ته، ډېر ستونزې هم پیدا کړي خلکو ته. یعنی تقریبا هغه اساس نه لري تقریبا د اسلامي چوکاټ سره. یعنی هغه خو اوس په لحاله کې، یعنی موږ تاسې دغه ټولنه کې یو اسلام پیړۍ کې ضرورت شته داسې یو اندازې پورې خلک تعلیم وکړي، یعنی ډاکټر سي یا نرس سي یا مثلا نور عمر کې، یعنی ضرورت لري خلک. یعنی مېرمن ته ډېر ارجیا ستو وسو، بدبختانه چې وګورو افغانستان کې موږ ته ډېر ستونزې لرو. نو یو اندازه چې موږ تاسو فکر وکړو، دغه بشري حق چې موږ زیاتره وخت ناري وو، یعنی ما مخکې ویل چې دا چندانې، یعنی بعضې خلک چې آګاه دي تقریبا هغو ته داسې سم نه ښکارېږي. یعنی ولې موږ قانون لرو اسلامي، یعنی تقریبا هغه کې هر سړی داسې فکر کوي چې هره مېرمن دومره حق نه لکه یو نه
رسېدل. بله، تاسو فکر کوئ چې اسلامي اصول او اسلامي قوانین د بشري حقونو سره په ټکر کې دي؟ یعنی هغه د بشري حقونو پر بنسټ ولاړ نه دي، د انسانانو حقونو ته اولویت نه دی ورکړی؟
بله صاحب، دا خو د سره منم، خو موږ داسې وایو کنه اسلام چې کوم ارزښت ورکړی انسان لپاره، مسلمان لپاره، دا ډېر مهمه ده. یعنی په دې معنا باندې، یعنی یو چوکاټ لري، هغه چوکاټ کې هر څوک نشي کولای خدا نه خاصه چې حق طلب کړي یا د حق پای مال کړي. نو یو خبر افغانستان کې ده، ملالۍ جانې ما دې لپاره زنګ هم واهه چې موږ تاسو د افغانستان کې موږ ټولنه کې بیا دلته بل رواج دی، پښتو یو جرګه جوړي د پښتو په حساب باندې دلته حق طلبي کېږي. دغه کې باید خلک علما مداخله وکړي، دغه خلک پرې دا بس سپینګري چې یو چا سي یا کوم مشکلات یا مثلا دې سي کوم اغراض د خپل کور کې، یا دې وایي چې موږ یو جلسه لرو تقریبا د پښتو په حساب باندې، دغه کې واقعیت کې اختلافي کېږي. نو په الهي قانون کې وګوره، ملالۍ هیڅوک د چات نشي پایمالولای، که امارات یې که بل څوک یې کلیوال سړی. نو ولې سي الله پاک انسانانو ته ډېر کرامت ورکړی ده، ډېر مهمه، یعنی او انسان ډېر ارزښت لري په اسلام چوکاټ کې. په دغه کې باید خلک فکر وکړي. او بل مخکې چې ما ویلې، دغه پښتو ټولنه کې وګوره، دلته یو بد رواج ده. یعنی داسې خلک وینځي یو چې کوم مسله راځي، یو ځوان جلی سوال کله جلی یو زړه سړی ته ورکی په علاقه اندر سپ سی ویره، دغه یو اختلافي ده، دغه غرض لم ده. دغه باید خاص د افغانستان خلک یا علما ډیر خاص توجه کی، دغه دوه دستور باید ورکی. دغه چې موږ ناراض یا سنور خو اسلامي شوکات کې موږ ارس غواړو، او ان شاء الله موږ اسلام را کړی دي، دا به خامخا موږ نسو نه شخص لای.
بله مننه احمدی صاحب. زه فکر کوم چې موږ میلمنو هم دا خبره وکړل په اتفاق سره چې د دوی په نظر باندې د افغانستان اساسي قانون، مدني قانون، فاميلي قانون ټول د شریعت پر بنیاد باندې جوړ شوی و چې هغه اوس نور نه عملی کیږي. په دغه قوانینو کې د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم موجود و چې اغلی حمیدی یې یادونه وکړه چې دغه هم د شریعت پر بنیاد باندې جوړ شوی و. او که څه هم په بشپړه توګه باندې لکه اغلی امیری چې یادونه وکړه مخکې، دغه قوانین نه عملی کېدل، خو بیا هم قوانین و پر ځای باندې. افغانستان قوانین درلود چې هغه اوس نه عملی کیږي، او پر دغه باندې بحث کوو چې څه کېدای سي چې د دا ډول ناوړه دودونو مخه ونیول سي، او حکومت د طالبان حکومت د یو حاکم په توګه باندې څه کولای سي چې د ښځو ژوند خوندي کړي او دوی د دغه ظلم څخه. غلی حمیدی هم دا پوښتنه ستاسو مخته ږدم، خلک څنګه کولای سي چې د دغه ډول اعمالو څخه لاس واخلي چې خپل کوچنی لوڼی ودوي؟
البته د انسان هغه د هم په تربیت کې او هم په رشد کې او هم په بقا او انکشاف کې، خصوصا د ماشومانو مختلف محدودیتونو کې مختلف مسؤلیتونه دي، چې کورنۍ خپل مسؤلیتونه لري، دولتونه خپل مسؤلیتونه لري، حاکم نظامونه خپل مسؤلیتونه، ټولنه په بعض مسایلو کې خپل مسؤلیتونه لري. حتی په ډېری وختونو کې که موږ تاریخ اوږدو ته وګورو یا خپل افغانستان ته وګورو، دغې جغرافیې ارزښتونو ته وګورو، ډېری مسایل د تعاملاتو د مخې رعایت شوی دی. مثلا میرمنو ته احترام، په یو وخت کې مشرانو ته احترام، دغه مسایلو چې د یو تعامل په هیڅ قانون کې نه راغلي، خو د یو تعامل د مخې یو منل شوی عرفو هلته رایج. کورنۍ کولی شي چې په دغه برخه کې مثلا اول خو ځان به خبره کړي، ځکه موږ په هغه جغرافیه کې چې افغان خلک یا د افغان ولس ژوند کوي، هغه جغرافیه خپل ارزښتونه لري. خصوصا مسلمانان چې اکثرا اوسیدونکي د افغانستان دي، موږ نورو د نورو مذاهبو خلک هم په افغانستان کې پخوا هم لرل، اوس هم شاید بېلګې موجودې وی لرو. مسلمانان هغه خپل ارزښتونه لري چې په دغه ارزښتونو ته باید مسلمانه کورنۍ ژمنه پاتې شي. هلته په د نفوسو په زیاتوالي کې موضوع شته دی، څه رقم اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. که یو کورنۍ په اول قدم کې په هغه شرایطو کې ژوند کوي چې هغه د اقتصادي لحاظه بس یا نه ده، هغه د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ ده، هغه په دې باندې مطمئنه ده چې زه د اولاد د روزنې او د پالنې دپاره نه اقتصادي توانایي لرم، نه فزیکي توانایي لرم، نه کولای شم چې ښه انسان او ښه مسلمان ټولنې ته وړاندې کړم. په هغه وخت کې کېدای شي چې دا د دې مسلې نه په اول قدم کې دومره تعداد د اولاد دی راوړي چې وکولی شي چې د هغې روزنې او پالنې ته رسېږي وکړي. په دوم قدم کې د اسلامي اساسات زیات په تاکید او تمرکز او ورور هم په تاکید او تمرکز وکړو چې هدف د بشري حقونو نه هم هغه حقونه نه دي چې په هره جغرافیه کې حقونه مطابق د هماغه جغرافیې د ارزښتونو غوښتل کېږي، که هغه بشري حقونه دي که هغه انساني حقونه دي. چې د افغانستان په جغرافیه کې ارزښت په اول قدم کې اسلامي اساسات دي، منل شوی دود او عرفونه دي، مدون قوانین دي، او انساني کرامت ته درناوی دی. دا د اسلام اساسات هم په مساوات او په عدالت باندې تاکید او تمرکز کوي، خپله د اسلام دي. نو دغه مسایلو ته باید پاملرنه وکړي او عادلانه نظام په کورنۍ کې سبب د دې کېږي چې د کورنۍ د افرادو هغهونه
مننه غلی حمیدی. اوریدونکو د داز ما حق د خبرونی وخت هم پای ته رسیدلی دی. د میلمنو څخه مننه کوم، او بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.